یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. وپوره چې په داسې حال کې چې د ناتو دفاع وزیران نن او سبا په افغانستان کې د دې تړون د پوځي حضور د راتلونکي په اړه خبرې کوي. د دې تړون یو شریک نیوزیلند ویلي چې په افغانستان کې خپل شل کلن ماموریت پای ته رسوي او شپږ سرتیري به تر مې میاشتې له دې هېواده وباسي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. عصمت څاروانده خبرونه اوروي.
په یوه هدفي برید کې د دفاع وزارت او ملي امنیت دوه کارکوونکي په باګرامي ولسوالۍ کې وژل شوي دي. د ناټو دفاع وزیران نن آنلاین دوه ورځنۍ غونډه کوي. ملګرو ملتو په یمن کې د مار فشار په لور د حوثي یاغیانو د پرمختګ په وړاندې خبرداری ورکړ. د خبرونو تفصیل. د ملي دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست دوه افسران نن سهار په کابل کې وژل شوي دي. د کابل امنیه قمانداني دا خبره په یو لنډ بیان کې تایید کړې ده. د بیان له مخې چهارشنبه په ونی موجو د دفاع وزارت د اپراسیون عامر ډګروال عبدالقیوم ځاځی او زوی فهیم چې د ملي امنیت د ریاست افسر وو، د کابل په باګرامي ولسوالۍ کې په حسن خیلو سیمو کې په حسین خیلو سیمو کې د طالبانو لخوا په ډزو وژل شوي دي. دواړه دندې ته روان ول چې برید پرې وشو. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان حکومت وایي دا ډول هدفي وژنې طالبان او ورسره تړلې حقاني شبکه کوي. د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډه نن پیلېږي. په افغانستان کې د ناټو د پوځي حضور په اړه هم په دې غونډه کې خبرې کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي پنجشنبه به په افغانستان کې د ناټو د عسکرو د پاتې کېدو یا ایستلو په پریکړې بحث وشي. د دغه وزارت ویندوی روح الله احمدزی آزادی رادیو ته وویل چې د افغانستان استازی هم د ناټو د دفاع وزیرانو په دې آنلاین غونډه کې برخه اخلي. ښاغلی احمدزی ډاډ وشو چې له افغان ځواکونو، نظام او خلکو سره د ناټو ملاتړ به په خپل ځای پاتې وي. تر دې مخکې د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ ویلي و چې له افغانستانه په وتلو کې بیړه نه کوي. د ناټو لس زره عسکر د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو په روزنه، سلام مشوره او ملاتړ بوخت دي. په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي د بغلان سمنګان په لویه لاره کې د دوی په وینا د طالبانو د اخاذۍ او تلاشۍ پر پوسته برید کړی او لس تنه طالبان یې وژلي دي. د پامیر قلو اردو په خبر پاڼه کې راغلي چې افغان هوایي ځواکونو د سرخ کوتل او تاجکانو په سیمه کې بریدونه کړي، لس طالبان یې وژلي او و نور یې ټپیان کړي دي. د خبر پاڼې له مخې په دې برید کې د طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات له منځه وړل شوي دي. وسلوالو طالبانو د ور اوشتي مرجوب لپاره څه نه دی ویلي. مخکې هم د افغانستان د شمالي ولایتونو په لویو لارو د طالبانو له لوري د تلاشۍ د پوستو د جوړېدو راپورونه ورکړل شوي وو. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. ملګرو ملتو خبرداري ورکړل چې د مار فشار د نیولو لپاره د حوثي یاغیانو یرغلیز عملیات کیدی شي د سلګونو زرو تنو د بې ځایه کیدو سبب شي. مارب د یمن د رسمي دولت یو ورستۍ پاتې اډه ګڼل کیږي. د ریوټرز خبري اژانس تر راپور له مخې لکونو تنو چې د یمن د شپږکلنې جګړې په لړ کې د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي، مارب سیمې ته پناه وړي او د دې ښار مرکز خورا پراخ شوی دی. د یمن د حکومت د یوه چارواکي په وینا د جګړې جبهه اوس د دې ښار د لویدیځ 10 کیلومترۍ ته رسېدلې او مارب ته د ورغلیو پناه غوښتونکو د ژوند په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. او د نړۍ په یو شمېر هیوادونو په تیر بیا د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د کورونا پیش مخ په ډېری دودي مخ په کمی دودي. د جان هاپکنز پوهنتون له شمېرنو سره سم تر پرون سه شنبه پورې په درسته نړۍ کې په کورونا وایرس تخته شویو کسانو شمېر نږدې 110 میلیونو ته ورسید. تر پرون پورې له دې وایرس څخه کم 2 میلیونه څلور لکه 2000 تنه مړه شوي وو. جان هاپکنز پوهنتون د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس تخته کسانو شمېر نږدې 28 میلیونه شوډلې. خو وایي چې د جنوري له وروستیو څخه په متحده ایالاتونو کې د کورونا پیشي په تیزی مخ په کمیدو دي ځکه چې په دغه هیواد کې لسګونه میلیونه خلک واکسین شوي دي. پرون د افغانستان د روغتیا وزارت ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د 22 تنو د کورونا مثبت پیښې ثبت کړي دي. دغه وزارت په وینا لدی سره په افغانستان کې د کورونا وایرس د ټولو مثبتو پیښو شمیر 55,540 ته ورسید.
خبرونه مولا ازادي رادیو او اوریدل وړاندې په خبرونه کې په داسې حال کې چې د ناتو د دفاع وزیران نن او سبا په افغانستان کې د تړون د پوځي حضور د راتلونکو په اړه خبرې کوي. د تړون یو شریک نیوزیلند ویلي چې په افغانستان کې خپل شل کلن ماموریت پای ته رسوي او شپږ سرتیري به تر مې میاشتې له دې هیواده وباسي. د اورزګان روغتیایي چارواکي وایي د جګړو له امله ډیر خلک د خوب قوي ګولۍ خوري
چې دا ګولۍ ونه خورم ستاسو د کسر ماته خوب نه راځي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې بیا د زهرو کاروان ونیز خبرونه ډرامه در تخبرو چې هغه هم پر ګولۍ څرخي خو په بل ډول ګولۍ و
څو ځنې ګولۍ رانیسي
یار زما خو داسې غوخه ده چې خدیر رانیسو زهر او رز په دواخانه ولا ته ورځو.
نړیوال موضوعات کې باور چې برېټانیا هڅه کوي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جګړو په هغو سیمو کې پر یوه اوربن سلا وکړي چې ډیر خلک له ستونزو سره مخامخ دي ترڅو د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې واکسین ته زمینه برابره شي. مننه چې ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاست نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. په داسې حال کې چې د ناتو د دفاع وزیران نن او سبا په افغانستان کې د تړون د پوځي حضور د راتلونکو په اړه خبرې کوي. د دې تړون یو شریک نیوزیلند ویلي په افغانستان کې خپل شل کلن ماموریت پای ته رسوي او شپږ سرتیري به تر مې میاشتې له دې هیواده وباسي. د نیوزیلند صدر اعظم ویلي په افغانستان کې د سولې روان بهیر د سیاسي حل لپاره غوره لار ده او نور دفاعي ځواکونو ته اړتیا نشته چې په دې هیواد کې امپاتې شي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر کال د تړون له مخې تر مې میاشتې پورې به ټول بهرني سرتیري له افغانستان ووځي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر وتلو او له طالبانو سره په شوي تړون له سره غور کوي. په دې اړه نور حال به زموږ د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې واورو.
نیوزیلند چې په افغانستان کې یوازې شپږ سرتیري لري پریکړه کړې چې خپل دا شمېر سرتیري هم له افغانستان وباسي. دا پریکړه داسې مهال کېږي چې د افغانستان د وضعیت د ارزونې او دلته د خپلو ځواکونو د پاتې کېدو او یا هم پیسو په اړه د ناتو د دفاع وزیرانو له غونډې پیلېدو ته ساعتونه پاتې او دا سازمان به نن په افغانستان کې د خپلو عسکرو د پاتې کېدو او یا هم پیسو په اړه پریکړه وکړي. کو د نیوزیلند صدر اعظم جیسن راډ ویلي افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د دوام اړتیا نه دي. اغلی اردو زیاته کړي افغانستان کې د سولې روان بهیر د سیاسي حل لپاره ولالار دا نور یې په دې هیواد کې د پوځي ماموریت د پای وروسته امنیتي تشه نه احساسوي. نیوزیلند له 2000 لومړي کال راهیسې د خپل 3500 واسکار حکومت افغانستان کې په پوځي بیا رغونی او د افغان ځواکونو په روزنه کې وانډه اخیستې. خو په ورسیو کلونو کې د دې عسکرو شمیر خورا راکم شوی او اوس مهال یوازې شپږ تنو ته رسېږي. په افغانستان کې د پوځي ماموریت پر مهال د نیوزیلند لس سرتیري وژل شوي دي چې د هیواد صدر اعظم یې د سولې راوستو په برخه کې اعلان کړی. که څه هم جیسن راډ وایي دا پریکړه د ناتو له شریکانو سره د مشورې وروسته کړې خو دوه ورځې وړاندې د سلمان سرمچي یم سټولتنبرګ وویل د یو مناسب بجټ وړاندې به خپل عسکر افغانستان ونه بایي. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي اوس مهال د افغانستان او د خپل هیواد ساتنه د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په مسؤلیت دی او دغه مسؤلیت په ډول باندې پر مخ وړي. د دې شورا ویان رحمت الله اندر نن ازادي رادیو ته وویل چې د ناتو د سازمان د دفاع وزیرانو غونډې هیله لري چې دا سازمان د یو ستراتیژیک پارتنر په توګه باندې د افغانستان وضعیت ته په کتو باندې پریکړه وکړي. دا مسائل داسې مهال رامت رهکیږي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې پر بنسټ باید د افغانستان څخه ټول بهرني عسکر د مې میاشتې تر اخره ووځي. خو د امریکا لخوا د طالبانو او د امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د شوي هوکړې د ارزونې خبره شاید پر دې برخه باندې اغېز وکړي. د همدې کبله په ورسوي کې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان هم دا خبره کړې ده چې افغانستان څخه د خپل عسکرو د وټو مسأله او یې هم دلته پاتې کېدو خبره یو ارزون لاندې نیسي. خو د امریکا د سنا مجلس لخوا د امریکا جمهور رئیس ته دا مشوره هم ورکړل شوې چې افغانستان کې د وضعیت تر ارزونې پورې او یا هم د افغانستان وضعیت ته په کتو پورې د دې هیواد څخه د خپل عسکرو وشتل محدود کړي. بلی نیسي.
بلې ډېر مننه کور ودان قدرمن اوریدونکو و موریدل چې نیوزیلند ویلی چې په افغانستان کې خپل شل کلن ماموریت پای ته رسوي. په اوس وخت کې د نیوزیلند شپږ سرتیری په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دندې ترسره کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ناتو دفاع وزیران نن او سبا په افغانستان کې د دې تړون د پوځي حضور د راتلونکي په اړه خبرې کوي. د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه به پر افغانستان سبا متمرکزه وي. خو د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې د دوشنبه پورې زوول چې ناتو له افغانستان په وتلو کې بیړه نه کوي او د دې تړون لپاره لومړیتوب دا دی چې افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل نشي. په افغانستان کې روانو جګړو د خلکو په رواني وضعیت هم ډیر ناوړه اغیز کړی. اورزګان چې یو د جګړو ډګر دی روغتیایي چارواکي وایي چې یو زیات شمیر خلک د خو پر قوي ګولیو محتاط شوي دي. روغتیایي چارواکي وایي په دې ولایت کې یو شمیر خلک پرته د ګولیو نشي کولی چې د شپې څملي او ډیر هم په رواني ناروغیو اخته دي. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورت کې واورو.
د روغتیایي کارکونکو د معلوماتو پر اساس د خوب د ګولیو ډیر استعمال زیات زیانونه لري. د اورزګان ولایت روغتیایي کارکونکو وایي په دغه ولایت کې د جګړو لامل د هغه کسانو شمیر زیات شوی دی چې د خوب ګولی خوري.
دا یو خبره کې چې داسې مختبر ټاکو داسې وته نه دی دا ګولی به مې خوړلې مثال دا ترکسي نه دی مثال ترکسي
دا وڅلويش کلن محمد رسول دی چې په ترنکوټ شار کې لایو درملتون څخه د خوب هغه ګولی لټوي چې تر ټولو کوي وي. د وی لتیرو پینزو کلون رئیس کلچی د ترنکوټ شار په شاوخوا سیمو کې جګړو زور واخیست او د لخپل سیمو بی ځای سو د خوب ګولې ته مخه کړه. محمد رسول آزادی راډیو ته داسې وویل
ګولې راخیست دا شته درغه په زور غوړ په ګرځم درغه نور په زور غوړ په ګرځم چې دا ګولې ونه خو نه ساده که سره مات خوب نه راځي. زوس په د خوشاله مزه دوا پیدا کوم دا دوا زه پیدا کوم ته ګولې ما صفاته سي زه به ډیر خوشاله سم او ډیر روپی به پر ورکم او که څوک راکې ډیر کور ودانی به وایم. دا ما ته پای کاټ پښپاسو کال دای راکې ګای په پینځم سو سي ګای په پښپاسو سي تاوان نه دا شره ته کولې دي چې ورځ په ورځ دا سکېږم لکه شې چې ولمر تکسی دی هغه سره ټولې ډنګري زدا سپتاوان پېژ
اټیکولا د ترنکوټ شار اړوند شاه منصور سیم یو بل اوسیدونکو دی چې په وینا یې د خوب د ګولۍ موتاد او پاسبي ناروغي اخته دي.
د جنجالونو مکړی دی په کور کې د کشنیانو ماشومان سره د ګور سره مو جنجال کړی دی چې ګولۍ بنوي کله چې به مو ګولۍ خوړلې بیا به د 200 ساعت د پاره به مرام وک بیا به نو سره سم کله ګولۍ بنوي نو بیا مشته مشکلات ډیر ونو بس به درد راکلی پر ما شي باندې به مو جنجالونه کول درد به ډیر ترکلی.
حضرت الله همت چې په ترنکوټ شار کې درملتون لري ازادي راډیو ته ویل چې هر ورځ ورڅخه مراجعین تر ډیره د خوب ګولې پیری
د پخوا پر طلا باندې د کسانان زیات سوي یو ډی اسو ګورو چاودنې دي ما د مینو مشکلات دي خلک غمجن دي د جنگو د لاسخه تاسو ګورې جوړ لږه ولادت کې د څو ورځې نه چې موږ د کسانان د لاس نور په سلو کې اچای په صد نه په صد خلک ټول د سبب مشکل سره مخ دي. ما ته خپل پر دوخانه باندې مشکل تمن میش
د اورزګان د ولایتي روختون سرطبيب ډاکټر زیول رحمان نیازی ازادي راډیو ته ویل چې د خوب ګولې زیات شمیرغه کسان خوري چې پر رواني ناروغي اخته دي. نموړی وای ولایتي روختون ته هر ورځ تر ډیر شو زیات پرواني ناروغيو اخته کسان مراجعه کوي. خو څنګه کولای سوچ د بی خوبي درملنه وکړو او د خوب له ګولې څخه ځان وژغورو؟ دا پښتنه می د ډاکټر زیول رحمان نیازی څخه وکړه.
اول خو فکر دا چې هیڅ کله باید په خپل سر باندې د خوب درمل استعمال نشي، باید ډاکټر سره مشوره وسی او د ډاکټر در مشورې لاندې باید ناروغ باید لکه درمل واخلي. د ورځې لخوا څوک خوب کی نو بهتره به دا وي چې د ورځې خوب پریز دي او د شپې خوب وکړي. اتاق باید تیار وسی. په تیار اتاق کې خوب ښه راځي، یعنی خوب کی پیدا کیږي سره. بل مخنیوی دا چې باید مونږ په کافی اندازه باندې سپورت وکړو.
ډاکټر ضیاء الرحمن نیازی وایي په رواني ناروغیو لاخته ناروغانو سره د کورنۍ مرسته هم په درملنه کې زیاته مرسته کولای سي. نوموړي وایي کورنۍ باید په ناروغ ملنډې ونه وهي او ناروغ ته روحي تقویه ورکړي، په کورنۍ کارونو کې برخه ورکړي، او که چیرې په کور کې له ستونزو سره مخامخ وي هغه ستونزې باید ورته حل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سمې ونړۍ والا موضوع، برېټانیا به په هغو سیمو کې چې جګړې روانې دي د اوربند غوښتنه وکړي څو د کووید 19 واکسیناسیون ته زمینه برابره شي. خو مخکې له دې چې په دې اړه بشپړ راپور واورئ، اقتصادي خبرونه واورئ.
د پاکستان د پی آی ای یا د نړیوال هوایی شرکت مشر ایئر مارشل ارشد ملک په یو ورځنی سفر کابل ته راغلی او د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې له عمومي رئیس محمد قاسم وفای زاده او یو شمیر افغان سوداګرو سره لیدلی دی. د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت دفتر نن په خپل خبر کړي بیان کې ویلي دوی غواړي افغانستان ته خپل سوداګریز پروازونه لا زیات کړي او کندهار، هرات او مزار شریف ته هم پروازونه ولري. د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې مشر له پاکستانه راغلی پلاوی ته ډاډ ورکړی چې د دوی غوښتنې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د الوتنې له هوکړې سره سم په پام کې ونیول شي. د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت مشر د افغانستان د تجارت او صنعت له مشرانو سره هم لیدلی او د دواړو هیوادونو ترمنځ یې د تجارتي اړیکو او توریزم سفرونو پر زیاتوالي ټینګار کړی. پی آی ای شرکت دا مهال له یو لوی بحران سره مخ دی. دا شرکت وروسته له هغه له بحران سره مخ شو چې د پاکستان د هوایی مرکزی ادارې وزیر غلام سرور خان تیر کال په پارلمان کې وویل چې د دغه هیواد د 222 پیلوټانو لیسنسونه جعلي دي. له هغه وروسته د پیلوټانو د جعلي لیسنسونو له کبله اروپایي ټولنې د تیرې جولای میاشتې پر لومړۍ نیټه خپلو غړیو هیوادونو ته د پی آی ای پروازونه بند کړل. تر اروپایي ټولنې مخکې برتانیې او امریکې هم د پی آی ای پروازونه بند کړي وو او په ورته وخت کې د کورونا ویروس له کبله هم د پاکستان دغه هوایي شرکت له لوی مالي زیان سره مخ شو. د افغانستان د مالی وزارت سوداګرو ته ډاډ ورکوي چې د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې د اورلګیدنې پیښې لارزولو وروسته به زیانمنو شویو ته جدي رسیدنه وشي. د مالی وزارت مطبوعاتي مسؤول فرید نوخت نن ازادي راډیو ته وویل چې د هرات د اسلام قلعه په ګمرک کې د اورلګیدنې پیښه د مالی وزارت او بیلابیلو ګمارل شویو کمیټو او کمیسیونونو له لورې تر څارنې لاندې ده. نوموړي وویل که څه هم پیښه کې سوداګرو ته ډېر زیانونه اوښتي او سوداګریز مالونه سوځېدلي، خو په وینا یې چې د ژغورنې ټیمونه او د بحران کمیټې په وخت عمل کړی او سلګونه بروړونکي او ترانسپورتي نقلیه وسایط خوندي کړي دي. وزارت وایي د اوښتي زیان د ارزونې زیانمنو شویو ته د رسیدنې د ترسره شویو اجراءاتو ارزونې او په راتلونکي کې له ورته پیښې د مخنیوي په موخه مشخصه طرحه او په دې اړه یې بشپړ راپور ارګ ته وړاندې کړی. د افغانستان په لویدیځ د هرات ولایت اسلام قلعه ګمرک کې د تیرې شنبې په ورځ د پراخې اورلګیدنې له امله سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی چې سوداګر له حکومت څخه د زیان د ورکړې غوښتنه کوي.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. بریتانیا په هغو سیمو کې چې جګړې روانې دي د اوربند غوښتنه وکړي څو د کووید 19 واکسیناسیون ته زمینه برابره شي. تمه ده د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې غونډې مشري وکړي او دا موضوع به راپورته کړي. د راپورونو له مخې د نړۍ په یو شمېر هغو سیمو کې چې افغانستان هم پکې نغښتل کېږي چې جګړې پکې روانې دي، شاوخوا 1.6 میلیون کسانو ته د کووید 19 واکسین رسول له ستونزو سره مخ دي. تر دې مخکې له تیر کال راهیسې چې په نړۍ کې د کورونا وبا خپره شوې، د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش هم په کراتو د اوربند غوښتنه کړې وه. نور به د سفیر الله ستانکزي په رپورټ کې واورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د نړۍ په غوسمو کې چې جګړې روانې دي د کووېډ 19 واکسین د تطبیق لپاره د لارو چارو په لټولو باس کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامینیک راب به دا غونډه رهبری کړي. دا به د جګړو په سیمو کې د اوربند غوښتنه وکړي څو له لارې د واکسین د رسیدو زمینه برابره شي. د راپورونو په اساس د نړۍ په څو سیمو له هغې ډلې یمن، جنوبي سودان او ایتوپیا کې څه باندې 1.5 میلیونه کسانو ته د ناامنیو او ناسمو شرایطو په سبب د واکسین د رسولو چاره ممکنه نه ده بلل شوې. افغانستان هم د نړۍ له ناامنو هیوادونو بلل کیږي چې که څه هم لا پکې د کووېډ 19 واکسین نه دی پیل شوی، خو تیر کال چارواکي په اکثرو ناامنو سیمو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن واکسین په تطبیق نه دی بریالي شوی. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا سفیرې باربرا ویدوارد ویلي د واکسین د تطبیق په هدف د جګړو په سیمو کې د امنیت شورا پریکړه لیک ښایي په مختلفو کچو ننګونکی وي. ګڼو هیوادونو چې پکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي روسیا او چین هم شامل دي، وارد مخه د واکسین د ډیپلوماسۍ نوښتونه پیل کړي څو خپل تولید کړي واکسین او تولیدي ظرفیت وخی. د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د کووېډ 19 واکسینونو په پیل سره د کورونا وبا لکه مخ په ځوړ شوې. په متحده ایالاتونو کې د فبروري په 14مه د کورونا مثبت راپور شوې قضیه له تیر اکتوبر تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې دي. ولسمشر جو بایدن ویلی د جولای تر پایه به ټولو امریکایانو ته واکسین ورسیږي. هغه ویلی تر دې نیټې به 600 میلیونه ډوزه واکسین موجود وي چې د امریکایانو لپاره کافی دي. هر کس باید د کرونا دوه ډوزه واکسین ولګوي. په اسپانیا کې هم په کرونا د اخته کسانو شمیر په تیرو دوه اونیو کې د جنوري د همدې مودې په نسبت 1/3 راټیټ شوی. ملګرو ملتونو سازمان غږ کړی چې باید د نړۍ ګوټ ګوټ په تیره بیا بېوزلو هیوادونو او جګړه ځپلو سیمو ته د کرونا واکسین د رسولو لپاره ګډه همکاري او همغږي وشي. د کرونا د واکسین د تطبیق لپاره داسې وخت هڅې زیاتې شوي چې د امریکا د جانس هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې تر چهار شنبې په ټوله نړۍ کې څه باندې 1.9 میلیونه کسان په کرونا اخته شوي چې له ډلې نږدې 2.5 میلیونه کسان وژل شوي.
ازادي رادیو میکروفون بل اردن کلرو ځان معرفي کوي.
تابي زموږ پلان شو کېږي د جلی سره
د اسکایپ لاري اردن کلرو ځان معرفي د فیسبوک لاري له مشرت تماس نه کوي. هر چهارشنبه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو میکروفون ستاسو.
نن د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې چې د افغانستان په وخت په 2 بجو پیلېږي او تر 3 بجو دوام کوي، بیا هم د بریتانیا د نو هڅو په اړه خبرې کوو. بریتانیا مخکې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا هلې ځلې کوي چې د جګړو په سیمو کې یو اوربند ټینګ شي تر څو جګړه ځپلو سیمو اوسیدونکو ته د کووېډ 19 ناروغۍ په وړاندې د واکسین ورکولو زمینه برابره شي. کولی شئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي. افغانستان هم یو جګړه ځپلې هیواد دی او ډېرې سیمې ناامنې دي. که چیرې اوربنډینګ شي، آیا د جګړې ښکېلې خواوې به هغه مراعات کړي په تېره بیا طالبان، او دې ته به زمینه برابره کړي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې هم د کووېډ 19 په وړاندې واکسین تطبیق شي؟ خو اوس یو بل موضوع ده. کندز ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې 15 شرکت د غړو د تولید فابریکې خپل فعالیت پیل کړی او په نتیجه کې لسګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د 15 شرکت چې یو مهال په بیلابیلو برخو کې تولیدات درلودل او د دې ترڅنګ 4000 کارکونکي درلودل، په کورنیو جګړو کې نه یوازې دا چې غیر فعال شو، بلکې ویل کېږي ماشینونه او امکانات ویجاړ او لوټ شول. د شرکت رئیس وایي هڅه کوي چې د دې شرکت نورې برخې هم فعال کړي. نور بجازه دی رادیو سیمه ایز خبریال په دې رپورت کې وورو.
15 کلن فرهاد د سپینزر شرکت کارکونکی دی. د هغه په تن لا جوړدي رنګ جامې دي، بیلچای په لاس کې ده او په چټکۍ سره د غوړو د ماشینونو لمخې کنجاړه لري کوي. فرهاد د فابریکې د فعالیدو په اړه وایي
خوشحاله یو چې دغه پاپریکا په لسو دولت باید د صابون جوړونې پاپریکا، د یخ د تولید پاپریکا او د سپینزر شرکت نورې پاپریکې هم فعال کړي تر څو وزګار خلک په کار وګمارل سي.
50 کلن ګل محمد چې د دې فابریکې تخنیکي چارې پر مخ وړي له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل د دې فابریکې غوړي له لوړ کیفیت څخه برخمن دي.
ثابت بود ماشینای د خپل کلام اما تولید شي بود هیڅ ماشینای کې فعلا جدید ما وارد کړي ما وردیم تولید
خپلی ماشینونه لیوه هر ماشین 15 ټن وزن درلودي د نوي ماشینونه یو ټن وزن لري او تولید یې هم شدی او ډیر ښه چیل تولیدوي. کچیری د خامو موادو له کمښت سره مخ نوسو نو زموږ به د تولید کچه نور هم لوړ شي.
ل درې لسیزو وروسته د کندز ولایت د سپینزر شرکت د غوړوی د تولید فابریکې بیرته خپل فعالیت پیل کړی. د سپینزر شرکت چارواکی وای دوی د غوړوی د تولید فابریکې د بیا فعالیدو په خاطر د 130,000 امریکایي ډالرو په ارزښت له ازبکستان څخه د غوړوی د تولید 15 پایه نوي ماشینونه اخیستي وو او په نسبولو سره د غوړوی د تولید فابریکه بیرته فعاله شوه. د سپینزر شرکت رئیس زبی الله زاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د زراعت د سکتور د مسؤلینو سره په همغږۍ کې موږ له دهقینو سره غواړو سره کار وکړو تر څو دهقین موږ ته د فابریکې لپاره خام مواد تهیه کړي او موږ هم متحد یاسو د دهقینو سره په مختلفو بخشونو کې مرسته وکړو چې هغوی وتوانېږي موږ ته باکیفیته او معیاري مواد فابریکې لپاره تهیه کړي.
د ښاغلي زاهد په خبره دغه فابریکه په 24 ساعتونو کې د 10 ټنو خالص غوړوی د تولید وړتیا لري. د دې فابریکې په فعالیدو سره ګڼ شمېر خلکو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. د کندز اوسیدونکي له حکومت څخه غواړي چې د سپینزر شرکت نورې تولیدي برخې دې هم فعالې کړي چې وزګار ځوانانو ته د کار بوختیا برابره شي. د کندز اوسیدونکي 40 کلن عبدالستار شمال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سره د چې دغه فابریکې په فار ډیر چیزونه تولیدوه دلته حتی چینیانې صابون هم صابون ډېر شیان تولیدېدل اما اوس هغه د پخوا په پرتله باندې ډېر کم چیزونه تولیدوي. خو خوشحاله په دې استو چې آغاز ده آغاز پیل شه. امیدواره وو چې مرکزي دولت دې ته توجه وکړي او په زرګونو کندوزي ځوانان په دې کې لاس په کار شي تر څو د ناامنۍ کچه راټیټه شي.
د سپینزر شرکت په 1944 هجری لمریز کال کې جوړ شوی وو خو د کورنۍ جګړې پر مهال د دغه شرکت ټولې تولیدي فابریکې ویجاړې او غیر فعاله شوې. وسایل لوټ او کارکوونکي بیکاره شول. د دې شرکت رئیس زبی الله زاهد وایي چې د سپینزر شرکت له کورنۍ جګړو مخکې هر کال کاروانګرو 100,000 ټنه پنبه پیرله او همداراز هر کال 1,500 ټنه پخته 1,000 ټنه خالص غوړي 1,500,000 کلچې صابونونه مقطري وبه یخی اکسیجن او ډول ډول چینی لوښي تولیدول. خو اوس د کندز د سپینزر شرکت رئیس وایي هڅه کوي چې د غوړوی د فابریکې تر څنګ د پنبې د تولید فابریکه هم بیرته فعاله کړي چې ورسره به د کروندګرو پنبې ته بازار او بیروزګارو کسانو ته کار پیدا شي.
ستاسو له پیغامونو
زره کونل ولایت نه خبر کوم یو تن مایوب دا په کونل ولایت کې ټول واسطي دي چا واسطي هغه کار کوي او چا واسطي نه هغه کار نه کوي. موږ درې کالو روپۍ پاتې دي چې کله ورش کله بودیجه نه پاتې او کله بودیجه کته او کله بودیجه پټه او چا چې واسطي هغه روپۍ کې ګرځي کوي او روزمه دا پاتې دي. کونل دا کوم مامورین چې دي دا په پاسات کې خېل او د مایبین حق باید دی ځنه کې یو بعد د وزیرانو سره تاسو خبرې وکړئ په دې اړه چې کونال کې دغه مامورین ډېر بد رویه کوي مایبین سره او خپل حق په خپل وخت نه ورکوي. والسلام.
زه عبدالرحمن ایدری يم د لشکرګاه څخه تاسو دغه پیغام پریښې دی. دا چې د ناویې په ولسوالۍ کې موږ ډېرې ګڼې ستونزې لرو یو عمده ستونزه مو د کرنې په برخه کې ده. دا جو سیلان د ضرورو وخت دی او موږ بزګران یا کاریګر نش کولای چې شاته دغه جواري تولید کړي. موږ په ناوه ولسوالۍ کې هغه کومې دوه لارې چې یو عمومي پوخت امبر لاره وه او بله لار چې پر کلابیس باندې د کښتۍ لاره وه دغه لارې دواړې د وسه پاره بندې دي. نو موږ په ناوه ولسوالۍ کې موږ نس کولای چې هغه جواري شاته را تولید کړو. یا هم که موږ چېرې یو مریض ولرو نو په ناوه ولسوالۍ کې فعلاً روغتونونه هم داسې نشته زه چې فعاله روغتونونه چې هلته موږ خپل مریض ورولو. موضوع د واجنې هیله دا ده د حکومت څخه چې دغه لاره موږ ته په سمه توګه تطبیق او د لاسي پکې موږ وکولی شو چې شاته خپل جاري تولید کړو. وسلام.
د لوګر ولایت د جریرو سوالې د منګل کریمي اړیکه نیولې واحد ناطولات خبرې کومه دلته پټي شیر ابو وړي مالونه پناري دي موږ سره کومه ځنسته پیسې راشي هغه زورواکو ته لاس ورغلي دي موږ ځان څوک نه خوري.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا د ازادي رادیو د څو اوریدونکو غوښنه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې پریخي وکړو مو ودان پیغامونه مو تل خبرو د خبرونه دوه مینه مایته نږدې شوی یو.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخي یا پرنجي پر محل خپل څنګل قات کړی پرنجي او ټوخي پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسي.
د غراز په بل خبرونه کې چې د مایکروفون ستاسو خبرونه ده د افغانستان په وخت په 2 بجو پیلېږي هم په افغانستان کې د کورونا ضد واکسین باندې خبرې کوو. په تیر بیا له دې پلوه چې بریتانیا هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر یو اوربن سلا وکړي چې د جګړو په سیمه کې د واکسین ته زمینه برابره شي. د خبرونه دوهمه نیمایي ته ورسېدو په افغانستان کې د غرمې 12 نیمه بجې شوې. اسمت څاروان ته به وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سر لیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست دوه افسران نن سهار په کابل کې وژل شوې دي. د کابل امنیه قومندانۍ دا خبره په یو لنډ بیان کې تایید کړې ده. د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنی غونډه نن پیلېږي. په افغانستان کې د ناتو د پوځي حضور په اړه هم په دې غونډه کې خبرې کیږي. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي د بغلان سمنګان په لوی لار کې د دوی په وینا د طالبانو د اخازه او تلاشۍ پر یو پوسټ بریټ کړي او لستنه طالبان وژل دي. ملګرو ملتو خبرداري ورکړ چې د مار په شار د نیولو لپاره د حوثي یاغیانو يرغلیز عملیات کړي شي د سلګونو زرو تنو د بيځای کېدو سبب شي. مار د یمن د رسمي دولت یو ورستۍ پاتې اډه ګڼل کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي درست امریکایان به د جولای تر پایه د کووید 19 پر ضد واکسین شي. د نړۍ په یو شمېر هیوادونو په تیر بیا د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا پیښې مخ په کمیدو دي او د امریکا پخوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ د سنا جرګې پر اقلیت مشر مچ مکانل توند نیوکه کړې او هغه یو سیاسي خپل چاروکی بللی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. دا دی اونې د زهرو کاروان لخبرونی سره ستاسو په خدمت کې يم. تنن په خبرونه کې په دی اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي د نشئی موادو کاچاکونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایی ډګرونو ته اړولای دی. پخپرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی به د نشئی موادو په برخه کې د اونې مهمې پیښې واورو.
عدلیه او قضایی مرکز د نشئی موادو څخه د پاسه دیش قاچاقکون کې او خرڅون کې په بند باندې محکوم کړل. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایی مرکز ابتدایه او استیناف محکمو د نشئی موادو شپږ ویش قضیې څېړلې چې په نتیجه کې څلور دیش قاچاقکونکي او د نشئی موادو خرڅونکي له دریو څخه نیولې بیا تر نهه ویش کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایی مرکز وایاند خالد محیط ازادي راډیو ته وویل له نیول شویو کسانو څخه د پاسه څلور څلوېښت کیلوګرامه هیروین، اووه کیلوګرامه مورفین، شپېته کیلوګرامه تریاک، دیالس کیلوګرامه خیخا، شپږ سو څلوېښت ګرامه نشه یي ګولۍ او څه د پاسه درې سوه کیلوګرامه بنګي نیول شوي دي. پولیسو په پکتیا او ننګرهار ولایتونو کې د څو کیلوګرامه تریاکو او چار سو د قاچاقو مخه ونیوله. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینات ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د دلوې د میاشت پر دوه ویشتمه نیټه دوه عملیات وکړل چې په لومړیو عملیاتو کې په ننګرهار کې اتیا کیلوګرامه تریاک او په دوهمو عملیاتو کې په پکتیا ولایت کې پنځه څلوېښت کیلوګرامه چارس ونیول. د دې موادو د قاچاق او ساتلو په تور دوه تنه هم نیول شوي دي. په نیمروز ولایت کې د څه د پاسه 1.5 کیلوګرام نشه یي موادو د قاچاق مخاوني ول شو. د نیمروز ولایت د امنیت قمندانې له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر پرویز سیستانی ازادي رډیو ویل پولیسو دوه کسان له دوه توپنچو سره یو ځای نیولی چې 1.5 کیلوګرام خیخه، 6 کیلوګرام هیروین او 1.5 کیلوګرام چرسی په یو موټر کې د نیمروز ولایت له یوې ولسوالۍ څخه د زرنج ښار ته قاچاق کول. په یو بل پیښه کې د فاریاب ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو 410 کیلوګرام بنګ نیولی چې د دې ولایت پر بزګرو یې خرڅولی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د نشه یي موادو شل خرڅونکي ونیول شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د افغانستان په 10 ولایتونو کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د معتادینو د راټولیدلو له مرکزونو څخه د نشه یي موادو شل خرڅونکي نیولي او عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل له نیول شویو کسانو څخه 2 کیلوګرامه هیروین، ښیښه، تریاک، چرس او نشه یي ګولۍ نیول شوي دي.
د نشه یي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمه پیښه واورېدې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګری ملتونه وایي د نشه یي موادو قاچاقونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایي ډګرونو ته اړولی دی.
Drug trafficking is among the most insidious and destructive challenges that the world faces today.
نشی مواد نړی ته وستر غواشتي
په یو بل راپور کې بواوري چې طبي ډاکټران وایي د معتادو میندو ماشومان له موره معتاد زیږي.
معتاد ماشوم ډیر ژاړي او د درد احساس کوي.
د جمال عبدالناصر په نوم لوی وساحوي کارکونکي سره مرکه لرو.
یو تعداد خلک چې هغه د مخدره موادو مافیا دي، دا خلک دلته موجود دي، دا موږ ته ډیر لوی خطر دی.
د یو معتاد خاطر اورو چې وایي نشي می حافظه ډیره کمزوري کړې ده.
زما د سی حافظه وکنه چې د ټلیفون شمیره به راته یو ځل چام دا ویل نه و، به ما کمپیوټر کې خپل سفت کړی و.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای شي.
لاسونه پورته کړه چې له ځایه ونه خوځېږي.
توپنچه زما د واخانه قانوني ده، دا مې جواز ده.
اوس خبرونه د ملګرو ملتونو په سرګندونو پیلو چوي د نشه یي موادو قاچاقونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایي ډګرونو ته اړولای دی. ملګری ملتونه وایي قاچاقونکي هڅه کوي چې د افغانستان هوایي ډګرونه د نشه یي موادو د قاچاقو په لارو بدل کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې مشر وایي قاچاقونکو خپل ټول پام هوایي ډګرونو ته اړولی چې له دې لارې نشه یي مواد د نړۍ سترو او ګرانبیه بازارونو ته ورسوي. بل لور ته د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین وایي له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیس تر پخوا مسلکي سوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
دا سرحدونو لاله د نشه یي موادو د قاچاق ترڅنګ په دې ورستیو کلونو کې د افغانستان هوایي ډګرونه د نشه یي موادو د انتقال په لارو بدل سوي چې له دې ځای بهر او له بهر څخه افغانستان ته نشه یي مواد قاچاق کیږي. نشه یي مواد د هوایي ډګرونو لاله د انسانانو په خېټو کې قاچاق کیږي، ځکه نو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امریکا متحده ایالاتونو، جاپان او ملګرو ملتونو په مرسته په کابل کې له خېټو څخه د نشه یي موادو د رایستلو مرکز پرانیست. په کابل کې د امریکا د سفارت مرستیال سکاټ وون هالډ وایي د دې مرکز پرانیسته بل پولیسو سره مرسته وکړي چې په بهر او دغه ډول افغانستان ته نشه یي موادو د قاچاق مخنیوي وکړي.
Drug trafficking is among the most insidious and destructive challenges that the world faces today.
نشی مواد نړی ته وستر غواشتي. د نشی موادو قاچاق اداري په سات ډیروي، جنگی ډلی غشتلی کوي او د حکومت د کمزورتیا لامل ګرځي. له خېټو څخه د نشي موادو د رایستلو مرکز به له نشي موادو سره د مبارزې له سرحدي پولیسو سره مرسته وکړي چې افغانستان او له افغانستان څخه بهر د نشي موادو د قاچاقو مخه ونسي.
لا نشه یي موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د معلوماتو په اساس د دې مرکز محکمو په تیرو نو میاشتو کې 200 قاچاقونکي په حبس باندې محکوم کړي دي چې په دې کې شپېته یې هغه قاچاقونکي ول چې د هوایي ډګرونو لاري په خپلو خېټو کې هند، ترکیه او دوبۍ ته هیروین قاچاق کول. دغه ډول د روان شمسی کال په منځ کې یو فرانسوي او یو بلجیمای هغه مهال د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول سول چې د یو میلیون ډالرو په ارزښت نشي ګولۍ افغانستان ته قاچاق کولې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې مشر مارکول هنوایي چې د نشي موادو قاچاق کوونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایي ډګرونو ته اړولی دی.
Afghanistan's international airports are increasingly being targeted by drug traffickers.
د افغانستان هوایي ډګرونه د هری ورځې په تیرېدو سره د نشي موادو د قاچاقونکو په لاره بدلیږي. قاچاقونکي هڅه کوي چې له دې لارې څخه په استفادې سره نشي مواد په پراخه پیمانه نړیوالو بازارونو ته انتقال کړي. دغه ډول د کوکنارو د کښتونو په برخه کې زموږ موندنې ښیي چې یوازې په 2019 کال کې افغان بزګرانو پر خپلو ځمکو له کرل سوو کوکنارو څخه 14.5 میلیون ډالر مالیه طالبانو ته ورکړې ده.
د افغانستان په ځینو هوایي ډګرونو کې د نشئی موادو د تشخیص د دستګاو لګولو ترڅنګ د کورنیو چارو وزارت د کابل، بدخشان، بغلان، نیمروز، هلمند او هرات پر لویو لارو د پولیسو سیارې غزمې جوړې کړې دي چې په کشپی وسایلو باندې سمبالې دي. لا نشئی موادو سره د مبارزې موین محمد هاشم اورتاق وایي لا نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو ظرفیتونه لوړ سوي دي. دوی هڅه کوي چې پولیس په نورو پرمختللو وسایلو هم سمبال کړي.
تموینات موزه مواد مخدر در هماهنگی با همکاران بین المللی توانسته است که
د افغانستان د کورنی چارو وزارت د نړیوالو همکارانو په مرسته د افغانستان په هوایی ډګرونو کې د ایکسری په شمول نور کشپی ماشینونه هم ولګول چې د دې ماشینونو په مرسته به د هغو قاچاقونکو د نیولو په برخه کې ښه لاسته راوړنې ولرو چې په خپلو خېټو کې نشئی مواد قاچاقوي. ویلی سم چې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیس د مسلکي کېدو خواته روان دي.
پولیس موظف به مواد مخدر در راستای مسلکي و تخصصي شدن قدم نهاده است.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال په پرتله سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو په کښتونو کې 10% ډیروالی راغلی او د کوکنارو د کښتونو سیمې له 12 ولایتونو څخه 22 ولایتونو ته پراخي سوې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی خپل ټول پام د قاچاقونکو نیولو ته اړولی دی.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د نشئی موادو قاچاقونکو خپل ټول پام د افغانستان هوایي ډګرونو ته اړولی دی.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د معتادو میندو ماشومان له موره معتاد زیږي. دغه ماشومانو درملنه خورا پیچلې ده چې د مور په ګېډه کې معتاد شوي وي. طبي ډاکټران وایي چې د امیندواری پر مهال نشه کول د دې سبب کیږي چې د مور په ګېډه کې ماشوم هم د نشئی موادو له امله زیانمن او آندا چې بیخي معتاد سي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم د دې ډول ماشومانو درملنه ډیره مشکله او پیچلې ده، خو بیا هم درملنه یې له میندو سره یو ځای کیږي. په دې اړه زموږ د همکار چمتو کړی راپور واوري.
دا د هغو نویو زیږیدلو ماشومانو ژړا ده چې میندو یې د امیدوارۍ پر مهال نشه کوله او دوی هم د میندو په ګیډو کې معتاد شوي دي. ډاکټران وایي د هغو ماشومانو درملنه ډیره پیچلې ده چې د میندو په ګیډو کې د نشئی موادو له امله زیانمن شوي او یا معتاد شوي وي. ډاکټران وایي دوی دا ماشومان له خپلو معتادو میندو سره یو ځای د 45 ورځو لپاره بستري کوي او درملنه کوي. د معتادو ښځو او ماشومانو سلبستریز روغتون مسؤول ډاکټر خیسه حکیم وایي کله چې د معتادو میندو ماشومان وزیږي وروسته د دې ماشومانو په وجود کې د نشي یا اعتیاد نښې نښانې راڅرګندېږي. معتاد ماشوم ډیر ژاړي او د درد احساس کوي. له رواني او جسمي پلوه په خطرناک حالت کې وي، نارامه وي او ځان یې درد کوي. موږ د دې نښو نښانو وزن او عمر په پام کې نیولو سره د هغوی معاینات کوو او بیا دوا ورکول کیږي.
د ډاکټرانو په وینا د امیدوارۍ پر مهال نشه کول د دې لامل کیږي چې د مور په ګېډه کې روغ ماشوم هم معتاد شي، ځکه نو د مور په ګېډه کې دغه ډول ماشومان خوارځواکي، معلول او له جسمي پلوه روغ نه وي.
د عامه روغتیا د نشې موادو غوښتنې کمول ریاست وایي چې که څه هم په افغانستان کې د داسې میندو شمیر ډیر دی چې په ګیډو کې ماشومان متعد شوي وي، خو تر اوسه په دې اړه دقیقه څیړنه نه ده شوې. د دې ریاست تخنیکي معاون ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې د متعد مور په ګیډه کې ماشوم د پلاسنټا له لارې متعد کیږي.
تحقیقات د سطح دنیا صورت گرفته.
په نړیواله کچه څېړنې ښیي چې کله یو مور د امیدوارۍ پر مهال نشه وکړي، نو دا نشایي مواد د مور په ګیډه کې ماشوم د پلاسنټا له لارې زیانمنوي او وروسته پسې موتاد کیږي. کله چې ماشوم بوزیږي نو په نشایي موادو مخکې لا اخته شوی وي.
ډاکټران وایي که یوه موتاد مور تر امیدواره کېدو مخکې نشه پرېږدي، په ګیډه کې ماشوم به روغ پاتې شي او باید دا کار تر امیدوارۍ مخکې وشي. خو که تر امیدوارۍ مخکې نشه پرېنږدي، نو په ګیډه کې ماشوم به هم زیانمن شي.
ترنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د موتادو میندو ماشومان له موره موتاد زیږي. اوس د مرکې وار دی. د احتیاط په برخه کې ساحوي کارکوونکي وایي چې په ساحه کې کار کول د دوی ژوند ته ستر ګواښ دی. دا چې په ساحوي پروګرام کې کوم فعالیتونه شامل دي، کومې اسانتیاوې لري او ساحوي کارکوونکي د کار پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخ دي، په دې اړه مې د ابن سینا روغتون له ساحوي امیر جمال عبدالناصر ناصري سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې ساحوي فعالیت څه ته وایي.
آوټریچ یا ساحوي پروګرام هغه پروګرامونه دي چې هغه یو ارتباطي پل دی د صحي مرکز او د خلکو په مابین کې، د صحي مرکز او د تجمد معتادینو په مابین کې، او ټیم ساحوي هم کېدای شي چې پل شي د هغې د اقاربو سره چې د هغې د حالاتو نه موږ خپل ځان خبر کو، او عام خلک د مخدره توکو د اضرارو نه خبروي.
په ساحه کې ستاسو عمده فعالیتونه کوم دي؟ څه فعالیتونه دي؟
عمده ترین مکلفیت زموږ آگاهي آمده. ټول مکاتبو کې، مساجدو کې، مدرسو کې، په بازار کې، په دوکان کې، په هر ځای کې موږ آگاهي ورکو چې هغه خلکو ته چې په مرض د خطر کې واقع دي. دوم مکلفیت زموږ ریفر د مریضانو دی.
خپل معتادینو ته هم د آگاهي امه کوم پروګرام لري؟
په تجمد معتادینو کې موږ ازرار مواد مخدر مریضان سره کار کوو. دا هغه مریضان چې د ستن لاندې مخدره مواد اخلي، دا هغه خطر ورته تشریح کوو او هغه په لوګي باندې تبدیل کی او هغه کم کی او قدم په قدم ملي په خپل زندگی کې تغیر راولي، په خپل دوست کې تغیر راولي، ترڅو چې هغه مده شي او موږ به سره معرفي کوو. هغه مریضان چې هغه مده ای هغه موږ به معرفي کوو د یو خاص کارت په اساس باندې مرکز ته تداوی ته، چې دا هغه په خوخه یې پوښتنه کوي چې څه قسم تداوی ستاسو خوخه ده، په کور کې ستاسو تداوی خوخه ده، په مرکز کې ستاسو تداوی خوخه ده، کومه شفاخانه دي کور ته نږدې ده چې موږ تا ورته معرفي کوو. او ټیچ ورکر یو ځای ته ځي او په یو لاره کې انسان ته صدمه رسېدلې یا زخمي شوی، زموږ هغه مکلفیت ده چې هغه موږ راوچت کو او موږ هغه صحیح مرکز ته ورسوو. دریم چې دی هغه کاهش استګما ده. کاهش استګما لکه ننګ ته وایي، اوس فرض مهال چې پوډري د پوډري زویا استګما دغه ته وایي چې فرض مهال د مریض سره دا خبرې ونه شي، مریض سره په خل حاجه باندې خبرې وشي، مریض سره کومک وشي، د هر لحاظ نه هغه باید کومک سره وشي تر څو چې هغه امیدواره شي او خپل زندگی کې تغیر راولي. او څلورمه خبره چې دا هغه اوس موږ کومکه یا اولیا دي، موږ سره خپل عاجل بکسونه دي، موږ سره نرسان دي، ټپون پاسمانوي او بادنی به صحیح مرکز ته معرفي کوو. او په تجمد معتادینو کې هم موږ وزو هلته تشویقي پروګرامونه دي. هلته یو معتاد موږ څنګه کولای شو چې تداوی ته تشویق کوو؟ په هغه باندې خپل هغه روزمره دوست چې هغه اخلي هغه په کم کو، او هغه معتادین چې د سرنج لارې نه د مخدره موادو نه استفاده کوي هغه څنګه موږ دې ته وادار کړو چې د لوګي لارې نه راوړي؟ دا هم ډېر ترقی ده. هغه ته موږ مشخص کار ورکوو، هغه موږ شفخانه ته معرفي کوو، په شفخانه کې هغه تعقیبوو تر څو چې د ډیټاکس نه وځي هغه زموږ د تعقیب نه لاندې.
کله چې یو مریض له روغتون څخه وځي، آیا ساحوي پروګرام بیا هم دوام لري؟
ساحوي پروګرام هغه مریض خپل تقریبا د 50 کالو پورې تعقیبوي چې زما مریض ښه شوی دی، زما مریض بیا شروع کړل، مصروفیت یې څه دی. د هغه مریض په ارتباط د هغې او د اقاربو نه پوښتنه کوو، د هغې د والدینو نه پوښتنه کوو، د هغې د ورونو نه پوښتنه کوو. کوچې ته دا بېرته په مخدره موادو شروع کړي، هغه سره موږ بیا کار شروع کوو چې موږ تشویق کوو او تداوی ته معرفي کوو.
په ساحوي پروګرامونو کې کوم سہولتونه دي؟
موږ سره امبولانس، منظم امبولانس سره دي. موږ چې وګورو چې کوم څوک زخمی دي یا فرض مهال څوک کومک ته ضرورت لري، هغه موږ د سید خپل امبولانس کې اچو او موږ یې صحیح مرکز ته ورسوو چې هلته خدمات وشي. ریفر کارت تور کوو چې دغه ریفر کارت په اساس باندې دا وصل شي د صحیح مرکز سره. بل سہولت دا ده چې دا پروګرامونه هغه ځینو کې د تدویق وړ دي چې هلته ډاکټر وجود نه لري.
د تجمع د معتادینو ته چې تاسو ځئ هلته سلګونه معتادین یې ډول ډول معتادین یې ستاسو دغه لومړنی هدف څه ډول معتادین دي؟
مونږ پرسشنامې لرو، په دې پرسشنامو کې د خپلې نمرې لري، نو هغه معتادین چې د ویش نمرې نه پورته نمره واخلي هغه قابل د بستر دی، هغه قابل د معرفي د شفخانې دی، او هغه معتادین چې فرض محال رزق یې کم دی هغه ته مونږ سره جلسې نیسو، د هغې مشکل مونږ ته د جلسو په اساس باندې معرفو کوو.
په ساحه کې د کار کولو مشکلات څه دي، ستونزې څه دي؟
د ساحوي ستونزې خو اول امنیت دی. یو تعداد خلک چې هغه د مخدره موادو مافیا دي، دا خلک دلته موجود دي، دا مونږ ته ډېر لوی خطر دی چې د هغې فرض تجارت ته صدمه رسیږي، نو حتمت مونږ ته زیان رسوي. بل مرضونه په معتادینو کې فرض محال وجود لري چې هغه تور زیړی دی، تبرکلوز دی، ایچ آی وی دی ورته وایي. بل دغه معتادینو په منځ کې چې ګرځي چاقوګان لري، کارتونه لري، امکان لري په نشې په حالت کې په ځان پوه نه شي، دغه موږ ته خطر دی. درېیمه خبره ده چې هغه سرنجونه چې په مرض باندې ککړ دي، فرض محال یو سړی وغواړي چې څوک پوه وهي هغه مرض هغې وجود ته انتقالیږي، نو دغه ټول مشکلات دي او دغه ټول رسکونه دي په ساحه کې.
آیا په هیدلی چې نشمو روغتیا ته کوم زیانونه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر وحید الله کوشان خبري واورو.
خلک چې هیروین دودی هغه زهري مواد، خطرناک مواد لري، نو د سږو سرطان منځ ته وړي. هغه معتادین چې مخدره توکي د پچکاري د لارې نه اخلي، ځګر لویږي، په سرطان وړي. کوم معتادین چې مخدره مواد د هضمي سیستم نه اخلي، که تریاک خوري یا مثلا چرس خوري، دا د معدې مختلف سرطانونه رامنځته کوي. هغه خلک چې مخدره مواد د جلد د لارې نه اخلي، هغه جلد سرطان منځته کوي.
آیا پوهیدلی؟
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس د خاطرې وار دی. د کابل ولایت د تګاب ولسوالۍ 24 کلن معتاد چې خپل نوم نه خي وایي چې تر نشې مخکې د کلونو کلونو خبرې په یاد وي، خو له کومې ورځې راهیسې چې معتاد سوی نو حافظه یې ډېره کمزورې سوې ده. دا چې دی د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
د نشې مخکې همغه د انارو باغ په همغه کې مصروف وو، د همغه نه مو پیدا کوله، خوړل هم مشکل هم. یو ورځ مې باغ کې ډېر زیات کار وکړو، ستړی شوم چې لاړلم د سیند غاړې ته، چې ومې کتل ځوانان ناست دي، زم ور سره کېناستلم. ما ویل چې دا څه شی کوئ تاسو؟ وایي دا ډېر ښه شی دی، ته راشه د دې نه استفاده وکوئ، دردونه مردونه به دې ورکې وي. چې کله کېناستلم په عمل باندې روک دي شوم، ور سره همغه وو چې زه عملي شولم. بیا مې همغلته سکول پوډر مې سکول مزدا تر ننه پورې، دا درې کاله کېږي چې زه په دې عمل راغوښتی یم. داسې یو ځواني مې وه کنه، هغه ځواني لاړه، هغه طاقت لاړلو چې کوم ما درلودلو، دومره یو زهرجن شی دی. دا زما داسې یو حافظه وه کنه چې د ټلیفون شمیره به یې راته یو ځل چام دا ویلې نه وه. بیا به ما کمپیوټر کې خپل ثبت کړی وه، او لیکن اوس نه دی، 50 دفعې ورته ګورم هغه شمیره زه نه شم اخیستلی خپل حافظې ته، دومره نقصان یې ما ته رسولی دی. یو وخت کې ما اعتبار لرلو چې څه شی به مې کول، پیسې، پلار او مور، ټول زندگی زما په خپل اختیار کې وه. لیکن چې کله په دې نشه باندې روک دی شوم، زموږ نه کشران وو، ټول صلاحیت زموږ نه واخیستلی شو. مونږ خو تګاو کې ډېر ټیټ ټیټ موټر سایکلونه او ډنډا موټر سایکل و راسره، خو ما شوم لاړلم ساقي ته مې ودره، او 15000 روپۍ مې اخیستې او په 20000 مې ورته حساب کړو. ټول مې ولس ورځې به مې نه شي، نشه مو ډېره اوچاته وه. په کابل کې خو بیا نو ګرځېدلو را ګرځېدلو همدغه پیدا او په نامو کوله، چانه ټلیفون ویسه، وروره ګوله، چانه بایسکل ویسه، دغه غلاګانې مې کولې، ځانم پیسې ساتو. ډېر بدبخته انسانانو چې مونږ دا کار کوو، افتخار پې نه کوم، ډېر اشتباه را نه شوې ده، بس الله دې راته معافي وکړي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې محمود په ډیر خمار حالت کې بصیر ته ورځي او د نشې ګولې ځینې غواړي، خو بصیر د یو درملتون پته ورکوي. دواړه د واخانې ته ورځي او د ګولو غوښتنه ترې کوي، خو محمود لاس جیب ته کوي او د پیسو پر ځای توپنچه راباسي. دا چې وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بازار.
وعلیکم سلام، خیریت ہو؟ کچھ ہوگی؟
زخوستا یار جم
زمان یاری زخونه نه پیژنم
ته د اسما رنگ ته وګوره نه می پیژنې چې زه او ته سره یاران یو زم تا پیژنم علی
نو خو نه داسې ووایه زوره وره چې عملی یم زه نه حیران کړم چې دا څنګه یار نه چې زه یې نه پیژنم
وګوره د عملیانو غوندې سخي نه یې چې څنګه دې زه ولیدلم ژر دې ګولۍ جیب ته واچولې او پټې دې کړې
دمانې مه دې کور وران شي ګولۍ یې واوا کمبل را سره وای نو تر تا به مې قربان کړی وای ښه نه راته ووایا چې ما خو تر اوسه په دې سیمه کې نه یې لیدلی څنګه داسې ناڅاپه را پیدا شوی
زموږ کورنۍ په ایران کې ده او زه ایراني پولیسو په زوره را وژړلم زه همدم دې ګولیو عملی یم اوس دا راته ووایه چې چیرې به یې پیدا کړو
دا ګولۍ خو په هره دواخانه کې پیدا کېږي هغه مخامخ د قصابۍ څنګ دواخانې ته ورشه څومره چې غواړې درکوي
ګوره زه په دې سیمه کې نابلده یمه دواخانه والا مې نه پیژني فکر نه کوم چې باور راباندې وکړي ته ورشه تا پیژني
بالا د نابلد نه غواړې زوراوره رنګ او کاني دې هسې همدا عملي دي کله چې ورغلې زړ دې وګروه او بیا ورته ووایه چې دا ډوکو د درد ګولۍ راکړه دواخانه والا پوهېږي چې تا عملي بس ګولۍ درکوي
اوس خو زره انډیوالان شو راته دواړه به ورځو ته تر ما ډېر بلدې رانیولې په تا او پیسې په ما
ګول خبره دې وکړه درځه چې ورشو څو دانې ګولۍ رانیسې
یاره زما خو داسې غوښه ده چې ښه ډېرې رانیږو زه هره ورځ به دواخانې والا ته ورځو د پیسو غم یې مه کوه پیسې راسره دي
داسې وي نو زما به هم خولۍ در سره په غوړو کې شي زه والا اکثر وخت خمار خمار ګرځم
اوس درځه چې ژر ورشو
سمه ده درځه چې ورځو دغه دغه دواخانه چې هغه ګولۍ خرڅوي
خو ته مخکې شه زه به در پسې شم
سمه ده راځه سلام علیکم
سلام علیکم
وعلیکم سلام په خیر راشئ ښه خدمت راته ووایه
خدمت دا نوکو د دن ګولۍ مو په کار وي
څومره مو په کار دي
دا زما انډیوال نوی راغلی او بېرته ځي دوی په سیمه کې دا ګولۍ نه پیدا کېږي خې ډېرې راکړه
بس دا یو کارتن پاتې دي یوه میاشت ستاسې د دواړو ګزاره پې کېږي ه واخلئ
راکړه یاره ژوندی خو اوسې ښه ورور جانه اوس نو پیسې ورکړه کنه
ته ودرېږه چې له جیبه پیسې راوباسم
لاسونه پورته کړه چې له ځایه ونه خوځېږي
توپنچه؟ تو پولیس یه؟
نه پولیس ده
هو، زه پولیس یم
قماندان سیب، زما دواخانه قانونی ده دام جواز ده، دا خو قانونی گولی دی بارا دواخانه که خرسیگی، دکتران ناروغانو تور کهوی
تو وس زما سر چالاکی که بی؟ ها؟ زه پویگم چه دا گولی قانونی دی، خود تای غیر قانونی خرسه بی د څاغ لري چې د ډاکټر نن نسخه نه پرته دا دوا خرڅ کی او هغه هم د نشي ګولۍ
قومندان صاحب زما مطلب
ټول ځوانان دې په نشو وخت کړ کته د ډاکټر لم نسخه نه پرته د نشي ګولۍ خرڅ نه کړې نشایان به دا ګولۍ لکومه کی دا دوا خانه ده که ساقي خانه
قومندان صاحب ما پرې زه به ګناي
چپ شه زه به ګناي دا به په محکمه کې معلومه شي چې ته ګناګار یې او که به ګنا وځ درځي چې پولیسو او زیته لاړ شو کبیره
به قومندان صاحب
دد لاسونه وتړه او موټر ته رپورټ وکړه چوزې ته بوزو
پر دواړو سره قومندان صاحب.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان
ساعت یک بعد